السلام علیکم د سهار شپږ بجې دي نن دوشنبه ده د کاب يهود میاشتې 28 د مارچ 13 د ازادي راډیو د خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي چې په دویم ساعت کې 25 دقیقې 19 بحث پریږي په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری په مزار شریف کې پر تبیان فرهنګي مرکز د حملې له قربانیانو او د کورنیو لغړیو سره د خواخوږي څرګندولو تر څنګ ویلي پر خبریالانو او رسنیو حملې هغه کسان کوي چې له حساب ورکولو بیریږي نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي خبریالان د شی حکومت ولې د پراختیا لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي باید د هغوی دفاع او کلک ملاتړ وسی د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د غبرید مسولیت منلې او وایي چې د شیوګانو پر فرهنګي مرکز د غبرید په یو باکس کې د ځای پر ځای سویو چاو دونکو موادو په وسیله تر سره کړي د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن بچل سوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان سوی خو د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه د وژل سو کسانو شمیر درې او د ټپیانو شپاړس تنه شي نن په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي د واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیون ماشومان واکسین سي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام مسؤول کمل شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې چې یوه ناعلاجه ناروغي ده واکسین کړي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کابل ته د اروپایي ټولنې د روغتیايي مرستو د یوې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په دې کڅوړې کې چې د حواله لارې کابل ته رسیدلې طبي وسایل په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو لپاره د لومړنیو روغتیايي مرستو کیټونه شامل دي د سازمان دغه راز ویلي چې د اروپایي ټولنې د ملاتړ په مټ به په افغانستان کې ډیرو خلکو ته روغتیايي مرستې ورسیږي په عین حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د بامیان ولایت د مسؤلانو له قوله په دې ولایت کې د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکړي ویل سیوی د انتانی ناروغیو د درملنې دغه 10 بستریز روغتون هم د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته چمتو شوی د افغانستان بانک غواړي چې نن دوشنبه د داوطلبۍ لارې 14 میلیون امریکایي ډالره لیلام کړي د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه اقدام د دې لپاره کیږي چې د بهرنیو اسعارو په تیره د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتل سي د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره د کرکټ لوبډله بنن د بنگلاديش له لوبډلې سره د دوه ورځنیو لوبو لومړی هغه پایل کړ د افغانستان کرکټ بورډ بیگانه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د سهار پر 9:30 بجو د متحده عرب اماراتو د پلازمینې ابو ظبي د کرکټ په لوبغالي کې پایل سي د دې بورډ په خبره د دوه لوبډلو ترمنځ بلې ورځنی لوبه به تر روانې چهارشنبه پورې سره سي د افغانستان او بنگلاديش تر 900 کلونو کم عمره ټیمونو ترمنځ په دوه سیالیو پسې به د افغانستان او بنگلاديش درې اړخیزې سیالۍ د مارچ پر 13 پایل او تر 10 پورې دوام وکړي تیرن په تبریز کې د هستوګنې په یو ودانۍ کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 8 تنو ته رسېدلی د ایران فارس خبری اژانس د اوروژنې د کارکوونکو له قوله ویلي چې دغه چاودنې چې پرون سهار شاوخوا 3 بجې وسوه درې ودانۍ ویجاړې او شاوخوا 10 اپارتمانونو ته یې زیان اړولی په دې چاودنې کې چې د چارواکو په خبره تر اوسه علت نه دی معلوم لږ تر لږه 15 تنه ټپیان سوي هم دي د اطفایي کارکوونکو ویلي چې شاید دغه چاودنه د ګازو د لیک کېدو له کبله سوي وي چارواکو مخکې د مړو شمېر 15 تنه شوبلی وو جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې نن دوشنبه په تیرو 15 کلونو کې خپل تر ټولو پراخ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي دغه تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په اټومي وسلو سمبالي شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې دا ډول تطبیقاتو ته شای د جګړې د اعلان په سترګه وګوري د شمالي کوریا د اټومي حملو د خطرونو په مقابل کې واشنگټن او سیول په خپل کې دفاعي همکاري زیاته کړې ده شمالي کوریا په وروستیو میاشتو کې نوري پرونکو مناسبه وسلې هم ازمویلې دي سیول وایي شمالي کوریا په تازه مورد کې پرون له یو اوپتل څخه یو میزایل و ازمایه د جنوبی کوریا او امریکا تازه تمرینات چې د ازادي د ډال نوم ورکول سوی لس ورځې دوام کوي که څه هم د روسیې جنګیالي وایي چې دوی د اوکراین پر بخمود ښار خپلو حملو ته دوام ورکړي خو د اوکراین یو پوځي قومندان وایي چې یرغلګرو ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده بلخوا یو بانوکوز تحقیقاتي مرکز وایي داسې ښکاري چې د اوکراین د ختیځې سیمې دونیتسک په شاوخوا کې په کرملین پورې د تړلو مزدورانو مخه نیول سوې ده. د اوکراین پوځ پرون ادعا وکړه چې د 24 ساعتونو په لړ کې د روسیې څه باندې 1000 پوځیان وژل سوي. په واشنګټن کې ډیره د جګړې یو مطالعاتي انسټیټیوټ ویلي داسې شواهد نشته چې د روسیې ځواکونو دی پرون په بخمود ښار کې پرمختګونه کړي وي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي وو هغه سین چې د ښار له منځه تیر سوی اوس د جګړې په لومړۍ کرښه بدل سوی دی. د جګړې مطالعاتي انسټیټیوټ وایي د اوکراین او روسیې سرچینو په بخمود کې د سختې جګړې راپور ورکړي، خو په لورو پرتو سیمو کې په روسیه کې د ډیره واګنر ګروپ جنګیالیو مخه نیول سوې ده. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واورېدل. د دغو مسایلو تفصیل هم اورئ. نن افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګزړن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. په ګزړن یا پولیو څوک اخته کېدای شي؟
تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان ته د ناروغۍ اخته کېږي چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هېڅ تداوی نه لري.
د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي چې افغانستان دا مهال له تر ټولو لوی بشري بحران سره مخامخ دی. په بل راپور کې په خوست کې وزیرستاني بې ځایه سوي کسان وایي چې ګڼې ستونزې لري.
که خوراکي توکي د اکا نه راسته سامان دی چې میشته باید خپل مرکز ته راسي. امیز نه وړي چې میشته کیس په تڼۍ کې یا په خود شي هغه توضیح کوي.
د ښځینه فلمي لوبغاړو پر ستونزو هم په دې خبرونه کې راپور اوري. دا هم وړي چې په کندوز کې خلک د ښځینه ډاکټرانو له کموالي شکایت لري.
هغه زمونږ د ولایتین صحیح مریضان چې وانده کړه غوله اختلالات ولري وي تاسو لاړ شئ دغه مرکز ته لاړ شئ.
د ویشت دقیقې امیز بحث د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم شرق لست ورزو د راپورونو برخې ته. نن په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورکه سي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه مسؤل کمال شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي.
زمونږ له ټولو میندو او پلرونو دا هیله ده چې د دې کمپاین په جریان کې خپل ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان واکسین کړي، ځکه د پولیو ناروغي د مخنیوي یوازینۍ لار همدا واکسین کول دي. ځکه چې دا ناروغي هیڅ درملنه نه لري، خو مخنیوی د دې واکسین له لارې کېدای شي.
افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته. چې ښاغلي کمال شاپ خبره د همدې لپاره اړینه ده چې په دغو هیوادونو کې د پولیو واکسینونه تطبیق شي. هغه وویل چې تیر 2022 کال یوازې دوه پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي، حال دا چې په دې کال په پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 40 ته رسېده چې ټول یې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د ښاغلي کمال شاه په خبره په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورکه شي. هغه زیاته کړه سږ کال تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو ګواښ د ماشومانو په وړاندې لا هم موجود دی، ځکه سږ کال په ختیځه حوزه کې د پولیو وایرس په محیط کې په دوامدار ډول سره ثبت شوی دی. په ټول افغانستان کې د 50 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې روانه اونۍ تر پنجشنبې پورې دوام کوي، ټولو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 50 کلونو پورې دي ویټامین ای هم ورکړل شي. ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د بدن معافیت قوي کوي. په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تنکیو ماشومانو ته د بدن د معافیت د لوړولو لپاره ویټامین ای داسې مهال ورکول کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د وروستیو شمېرې له مخې سږ کال به په دې هېواد کې شاوخوا 875,000 ماشومان له سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخ وي.
په راپور کې مو وویل چې نن په افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د ګزړن ضد ناروغي د واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. چارواکی وایي په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې پولیو یا ګزړن څه ډول ناروغي ده.
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناکه ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وږو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي اوس هم پکې شتون لري، اوس هم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پیښې ډېرې راکمې شوې دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر شته چې ماشومان په ناروغۍ اخته شي.
د دې ناروغۍ ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کومې سیمې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، هلته د خلکو تګ و راتګ ډېر زیات دی، ځکه په دې دواړو هیوادو کې د ناروغۍ شتون یو بل له خطر سره مخ کوي. کله چې خلک یو له یو هیواده بل هیواد ته ځي نو دا د وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي، نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي. په دې وروستیو کې کوم محیطي نمونې او سیمپلونه اخیستل شوي دي، نو په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغۍ پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی. نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ له جدي ګواښ سره مخ دي.
د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې په ټولو کمپاینونو کې چې هلته پلان شوي دي ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان باید واکسین شي، ځکه په هر ځل د دوی واکسینولو سره د دوی معافیت زیاتیږي او هلته که بیا وایرس ووسي هلته انتقال شي هغه سیمې ته، نو د ماشومانو په دې باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. او دا د والدینو مسؤلیت دی چې دوی خپل ټول ماشومان واکسین کړي، ځکه صحي خدماتو ته لاسرسی د ټولو ماشومانو اساسي حق دی.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاول آزادی راډیو سره په خبرو کې که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهي، د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي، ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان له تر ټولو لوی بشري بحران سره مخامخ دی. د ادارې پرون په هغه راپور کې چې په ریلیف ویب کې خپور شوی ویلي چې شاوخوا 40 میلیونه وګړي په افغانستان کې له شدید لوږې سره مخامخ دي او اټکل کیږي چې روان کال به شاوخوا 715,000 ماشومان له سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخامخ سي. اوچا تیر اونۍ په افغانستان کې له 30 میلیونو زیاتو اړو کسانو لپاره د څه باندې 4 میلیارده ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ اداره یا اوچا وایي په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې له 13.4 میلیون تنو په 2022 کال کې 43.4 میلیون تنو او اوس 28.3 میلیون وګړو ته رسیږي. د دې ادارې د شمیرو له مخې شاوخوا 40 میلیون وګړي له شدید لوږې سره مخامخ دي چې په دې ډله کې 6 میلیون وګړي قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. او چا په هغه راپور کې چې پرونې په ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی ویلي چې د خوارځواکۍ کچه هم په افغانستان کې لوړه شوې ده. د دغه راپور له مخې تمه ده چې شاوخوا 715,000 ماشومان به سږ کال له سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 840,000 ښځې به هم د حادې خوارځواکۍ له متوسطې کچې سره مخ وي. وچا همدارنګ ویل چې افغانستان پرله پسې دریم کال وچکالی تجربه کوي چې احتمال شته د تغذیه وضعیت شل سلنه نور هم بدتره شي. وچا ویلي له دې سره سره چې چاپېریال د عملیاتو لپاره ستونزمندې مرستندوی ادارې په دې هېواد کې د نړۍ د بشري مرستو ستر عملیات مخته وړي. دغو ادارو د بسپنه ورکوونکو د په وخت ملاتړ پر مټ په تېر 2022 کال کې د 6.1 میلیون زیاتو وګړو لاسنیوی کړی او تېر دوبی د قحطۍ مخه ونیوله. د دې راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې د طالبانو د چارواکو لخوا د محدودیتونو له امله په تېره هغه چې پر ښځو او نجونو یې لګولي د عملیاتي فضا له تنګېدو سره سره مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې په روان کال کې به هم د افغانستان اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. طالبانو د محدودیتونو په لړ کې د تېر کال په ډسمبر کې ښځې په کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې له کار کولو را وګرځولې. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخ شو او یو شمېر نړیوالو مرستندوی ادارو په دې هېواد کې خپل فعالیت وځنډاوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ اداره وایي مرستندوی ادارې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په دې هېواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ادارې د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د 2023 کال د بشر دوستانه غبرګون پلان اعلان کړ چې په هغې کې سږکال له 3.1 میلیون وګړو سره د مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو خلک شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې تر ډېره شفافیت په پام کې نه نیول کېږي او مرستې اکثره اصلي مستحقینو ته نه رسېږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د خوست د سپیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت وزیرستاني بې ځایه سوي وایي چې په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د ښوونځیو، سړکونو، روغتیایي اسانتیاوو، ټلیفون او انټرنیټي خدمتونو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. نور د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د خوست د سپیر په سرحدي ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له خار لري په یو غریزه سیمه کې اوسیږي او د ژوند هغه لومړنۍ اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یو بل ستونزه دا دی چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویاتنې ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړنې ورته ډېر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجی محمد آزادۍ رادیو ته وویل
مشت کورینا نشتا، مکتبینا نشتا، روډینا کسا نرا چې کیمادو داده، ټلیفون شبکه کسا، انټرنیټ کسا، د نیوزار نه د هر موسسنه مش دا غشتنه دو چې مشتا دا جوړ شي. لکه کیرینا کسا نرا ډر شای نه دی چې مشتا را پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مشت وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنۍ مرستو او نورو شیانو پسې خوست خار او تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمې اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکو د اکه نه راسه سماندغه چې مشته باید خپل مرکز سره سي. امیش نه وړي چې مشته کیس پټانه کې یا په خود شي هغه توزیع کوي. بار بار کې چې مشته انجنیران راځي چې مشته توزیع محمدای مرکز سیمک شي کوي.
د وزیرستانو کډوالو مشران وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوې وي چې د هغه له سره بایومټریک وشو. خو بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرسته دوی ته نه دی ورکړل شوی. د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخه تا روژه رمضان المبارک را روان دی. د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یا څه کالي واخلي یا څه روژه ماته واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 250 ډالر هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي. که نه یې ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپله درنه او خپل پرلت د مهاجرین ریاست ته ویر کو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندوی بنسټونو سره په مقرر ډول شریکی کړي دي. د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې برخه کې مونږ خبر اوسره کړی دی. خدای په دې غدري مرکزونه جوړ شوي دي او دې داسې چا کسان کام دي چې ول دي یې غزتا منتقید مونږ نشو تر سواله پدې شورا د بل خبره کوم کسان چې پدې شوي دي د ژمنې مرستنه نادي مرستنه پدې شوي دي نو هغه مو بار بار وختنه کوو خو یونیسر تر اوسه پورې مونږ ته داسې یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا په غیر مونږ چاته ډاډ ورکو.
د خوست د کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستان یو کډوالو 8015 کورنۍ ثبت او راجستر دي چې منظمې میاشتنۍ مرستې ترلاسه کوي، خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د فلمونو او تمثیلي ټوټو لوبغاړي ارزو ویدا وایي چې اوس هنري فعالیتونه نه لري او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. ارزو ویدا وایي چې دا مهال پر واټونو قلمونه او کتابچې خرڅوي، خو دا چې د معدې زخم لري ډاکټرانو ورته ویلي چې استراحت دې وکړي. د افغان فلم رئیس د افغان لوبغاړو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی اړو کسانو سره مرسته کوي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
دلی بابا مرستې شم کوم شي ده هیڅ نه دی بابا کچی کړم.
د افغانستان د سینما لوبغاړی ارزو ودا وه. د اغلی ودا دا ویډیو په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا ډېره لاس په لاس کې، چې نوموړی په کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ارزو چې په افغانستان کې 15 کاله د فلمونو او تمثیلي ټوټو د لوبغاړی په توګه کار کړی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوس په واټونو قلمونه او کتابچې خرڅوي، خو دا چې د معدې زخم لري ډاکټرانو ورته د استراحت کولو ویلي دي. اغلی ودا وایي د دوو کورنیو سرپرسته ده.
داشتیم، فروختیم و خورده رفتیم.
موږ هغه څه چې درلودل و مو پلورل او و مو خوړل. په دې وروستیو کې هیڅ هم را پاتې نشول. دومره مې وکړل چې سرکونه ته وزم، قلمونه او کتابچې وپلورم. له ډېر استرس او خواشینۍ نه مې مور مړه شوه او ما هیڅ هم ونه شول کولای. د معدې زخم مې پیدا کړ او د کار کولو نه هم پاتې شوم.
ازمي کار کردن هم ماندم دیگه.
اغلی ودا وایي د هنر د مینوالو او د طالبانو له حکومت یې دا غوښتنه ده چې نه یوازې دی بلکې ټولو اړمنو کسانو سره د خپل وس او توان په برابر مرسته وکړي. دا یوازې ارزو ودا نه ده، بلکې د نوموړي په شان ډېرې نورې افغانې مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې وي او د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله وزګاري شوي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغان فلم اوسنی مشر مولوي شفیع الله جاوید افغان د افغان هنرمندانو او لوبغاړو د ژوند وضعیت په اړه زموږ پوښتنو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې په عموم کې زموږ د وګړو اقتصادي ستونزې شته، حتی ځینې بیا د نه زغملو له کبله په رواني ناروغیو اخته شي. موږ د خپل توان مطابق له ټولو افغانانو سره مرسته کوو، په ځانګړي ډول هغو کسانو سره چې له اوسنیو اقتصادي ستونزو کړیږي. په ورته وخت کې د افغان فلم پخوانی رئیس سهرا کریمی وایي د افغان میرمنو ستونزو پر اړه نړیواله ټولنه او افغان نارینه چوپه خوله دي او دا د حل لاره نه ده. اغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل
د حل لاره دا ده چې د افغانستان خلک د دې وژونکي خاموشۍ څخه وګوزي او اعتراض وکړي. موږ باید نړیواله ټولنه مجبوره کړو چې طالبان دا د ښځو ضد ډله دې ته اړ کړي چې له خپلو کړنو لاس واخلي. دا یو ویشتم پیړۍ ده او تاسو نشئ کولی چې ښځې له ټولنې څخه لرې کړئ.
خود نړۍ هیوادونو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې پر دوی خپل بندیزونه پای ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ټلویزیون او سینما په پردو ښځو شتون په جزوي ډول یا په بشپړه توګه ورک شوی دی. په بیلابیلو رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو سربیره ښځې او نجونې د طالبانو لخوا په دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو، په منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او دغه شان پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته له تګ څخه منع شوي دي. دغه شان حجاب پرې اجباري شوی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولی.
ازادي راډیو ته غوښیست. د کندوز د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي ښځینه ډاکټرانو نشتوالی د سیمې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي چې د ښځینه ډاکټرانو کموالی د دې سبب سوی چې د دې ولسوالۍ د لورو پرتو سیمو ښځې د زیږون پر مهال ومري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز د دشترچی ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په یادې ولسوالۍ کې د مسلکي ښځینه ډاکترانو نشتوالی د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي ولسوالۍ د باجوړوي د سیمې یو اوسیدونکی محمد سالم وایي، د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې پر درملو او روغتیایي امکاناتو سربیره د ښځینه ډاکترانو نشتوالی هغه ننګونې دي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
نسایي ولایتي مریضان لرو، نور جراحي عملیاتونو لپاره مریضان لرو چې دلته یې جراحي څانګه د هغه نشته، کلینیکونو کې دوایانې نشته، ډاکتران متخصص ډاکتران نشته. حتی زموږ ولایتي نسایي مریضان چې یو اندکه د غول اختلالات ولري، وایي تاسو لاړ شئ دغه ته مرکز ته لاړ شئ، د صحت له بخت نه ډېر د حد نه زیات دغه لرو ده مشکلات لرو.
د یادې ولسوالۍ د ارباب شریف د کلي یو اوسیدونکی محمد حسن هم لوبرته ستونزه شکایت کوي.
زمونږ دلته د ولادت مشکل حل شي، یا زمونږ د طبي غولنی دغه حل شي، اوس یو خاص توجه نشته. اوس چې د ولسوالۍ مرکزی کلینیک دی، باید زمونږ اپنډکس او د زخم بازو شیانو باید مهم باید دلته وشي، خو باید زمونږ د ولسوالۍ کلینیک قلم باید 50% شي او خدمات باید وښه وشي.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دغه ولسوالۍ د مرکزی روغتون کچه له 40% څخه 50% ته لوړه کړي، چې د خلکو روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې هواري شي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي نظیف الله ازادۍ راډیو ته وویل،
ډېر ګوښه ګوښه کلي لرو، یو ځای دی هغه ته ګلبلاغ وایي، ډېر ګوښه دی، یعنې په سکر غوښې دی، دې خوا ته ګیلمتاوا او جنګ چشمه ده، پلار یې هم د هغو خراب دی، هغه وی نشي کولی چې خپل مریض د ولسوالۍ مرکزي کلینیک پورې ورسوي. داسې پېښ هم شوي دي چې د هغو هغه مریض په حق رسېدلی پر لارې باندې. موږ د ولسوالۍ کلینیک چې دی دا شل بستره دی، موږ غواړو چې دا په 50 بستر باندې بدل شي.
د دشتشرچی ولسوالۍ د داویانو د کلي یو اوسیدونکی غلام سخی هم ورته خبره کوي.
نا یو کلینیک کړه نسته، ډېر مشکلات دی، بیخي ډېر مشکلات په دې چې دی یو کلینیک په اړه چې په ساتي کې دلته په وسوالۍ کې شته، په تاتراب کې کلینیکونه شته، خو دوابې کوم کفایت خلکو نشي کولی.
هڅه مو وکړي چې په دې اړه د کندز د عامې روغتیا د ریاست د چارواکو نظر هم را واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو د اړوند چارواکو نظر هم ولرو. د دشتشرچی ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو له نشتوالي شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو سره دغه ډلې د نجونو پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د طالبانو دغه پرېکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ شوې ده. د دشتشرچی ولسوالۍ د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او په تیرو 60 کلونو کې د سختو جګړو او ناامنیو شاهد وه، چې له امله یې په یادې ولسوالۍ کې د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک بینید د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی، دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي، نو هیله کوو د دوکاندارانو وروڼو او خصوصا د ښاروالۍ د مسؤلینو سه چې روژې په راتګ سره شیان ډېر جګ ځي. اوس که راسو نورو هېوادو ته، نور هېوادونه اسلامي هېوادونه تخفیف کوي حتی په دغو ورځو کې، او زموږ افغانان وروڼه ځان ته افغانان هم وایي، ځان ته د افغان لقب هم ږدي، خو بیا هم د چنده پر افغانانو باندې دغه شی ډېر ګران ورکوي. نو هیله من یم ښاروالۍ مسؤلین او دوکانداران وروڼه هم ته ډېر حده ډېر دوکانداران شته چې بې انصافه یې، نو د دې سم هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخفیف هم وکړي، ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په 12 میاشت کې یوه میاشت ده. نو ډېری اړمنې کورنۍ شته حتی چې خپل د ډوډۍ وس نه لري.
دا کومه کس چې ما ولیدو وضعیت صحت وزیر وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شومه، او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده. په دښمن باندې دومره اعتبار کول، په دښمن باندې دومره باور کول، او دښمن د بیرغ لاندې کېنستل ډېر د شرم خبره ده، او زه ډېر زیات پرې خفه شوم.
هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ له کسمې څخه د نصب څخه ډېر ډېره مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي. کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه وه، نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500-1600 کالدارې رانیوله. د افغانستان ستړی او بېوزله ولس د دې توانمندې نه لري. موږ د دې سره ډېر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په مزار شریف کې پر تبيان فرهنګي مرکز د حملې له قربانيانو او د کورنوي لغړیو سره د خواخوږي څرګندولو ترڅنګ ویلي پر خبريالانو او رسنیو حملې حق کسان کوي چې له حساب ورکولو بیریږي. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي خبريالان د شی حکومت ولې د پراختیا لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي، باید د هغوی دفاع او کلک ملاتړ وسی. د جرمني خبري اجنس د راپور له مخې د اسلامي دولت د یادای د خراسان څنګه د دغه برید مسولیت منلې او وایي چې د شیوګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید په یو باکس کې د ځای پر ځایو چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړي. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوی. خو د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه د وژل شوو کسانو شمېر درې او د ټپیانو شپاړس تنه شي. نن په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي د واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام مسول کمل شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې چې یو نه علاجه ناروغي ده واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کابل ته د اروپایي ټولنې د روغتیايي مرستو د یوې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په دې کڅوړې کې چې د حواله لارې کابل ته رسیدلې طبي وسایل او په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو لپاره د لومړنیو روغتیايي مرستو کیچونه شامل دي. د سازمان دغه راز ویلي چې د اروپایي ټولنې د ملاتړ په مټبه په افغانستان کې ډیرو خلکو ته روغتیايي مرستې ورسیږي. په عین حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجنس د بامیان ولایت د مسؤلانو له قول په دې ولایت کې د یو روغتون د پرانستلو خبر ورکړي. ویل سیوی د انتانی ناروغیو د درملنې دغه ډیر بستریز روغتون هم د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته چمتو شوی. د افغانستان بانک غواړي چې نن دوشنبه د داوطلبۍ لارې 14 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی په یو ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه اقدام د دې لپاره کیږي چې د بهرنیو اسعارو په تیره د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتل سي. افغانستان تر 900 کلونو کم عمره د کرکټ لوبډاله بنن د بنگلاديش له لوبډالي سره د دوه ورځنیو لوبو لمړی هغه پایل کړی. د افغانستان کرکټ بورډ بیگانه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د سهار پر 9:30 بجو د متحده عرب اماراتو د پلازمینې ابو ظبي د کرکټ په لوبغالي کې پایل شي. د دې بورډ په خبره د دوه لوبډالو ترمنځ بلې ورځنی لوبه به تر روانې چهارشنبه پورې ترسره شي. د افغانستان او بنگلاديش تر 900 کلونو کم عمره ټیمونو ترمنځ په دوه سیالیو لویو په سیبه د افغانستان او بنگلاديش درې اړخیزې سیالۍ د مارچ پر 13مه پایل او تر 13مه پورې دوام وکړي. تیرن په تبریز کې د هستوګنې په یو ودانی کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه او تنو تر رسیدلی. د ایران فارس خبري اژانس د اوروژنې د کارکوونکو له قوله ویلي چې دغه چاودنې چې پرون سهار شاوخوا 3 بجې وسوه درې ودانی ویجاړي او شاوخوا 10 اپارتمانونو ته یې زیان اړولی. په دې چاودنه کې چې د چارواکو په خبره تر اوسه علت نه دی معلوم لږ تر لږه 15 تنه ټپیان سوي هم دي. د اطفایي کارکوونکو ویلي چې شاید دغه چاودنه د ګازو د لیک کېدو له کبله سوي وي. چارواکو مخکې د مړو شمېر 15 تنه شوغلی وو. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې نن دوشنبه په تیرو 15 کلونو کې خپل تر ټولو پراخ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دغه تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په اټومي وسلو سمبالي شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې دا ډول تطبیقاتو ته شای د جګړې د اعلان په سترګو وګوري. د شمالي کوریا د اټومي حملو د خطرونو په مقابل کې واشنگټن او سیول په خپل کې دفاعي همکاري زیاته کړې ده. شمالي کوریا په وروستیو میاشتو کې نوري پرونکو مناسبي وسلې هم آزمویلې دي. سیول وایي شمالي کوریا په تازه مورد کې پرون له یو اوپتل څخه یو میزایل و آزمایه. د جنوبی کوریا او امریکا تازه تمرینات چې د ازادي د ډال نوم ورکول سوی لس ورځې دوام کوي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې کولی چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د بحثمو زنوریاس نوري هرکلای کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 15 دقیقه بحث کې د ټولګډونه حکومت پر موضوع خبرې کوو، یا ټول شموله حکومت چې پر افغانستان طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیسی نړیوال پریډیټ ټینګار کوي. نړیوال ټولنه چې تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، حکومت ته د ښځو د اساسي حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د پرسمیت پیژندلو د شرط په توګه ایښی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشنبه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې د یوه ټول ګډونه حکومت د جوړولو لپاره د افغانانو ترمنځ د ده په خبره معنا لرونکې خبرې پیل کړي، خو نوموړي دې ته هم اشاره وکړه چې ښایي دا ستونزمنه وي چې له واکمنو چارواکو سره د میز بلې خوا ته به د نورو افغانانو استازیتوب څوک کوي. خو نیکلاسن چې په دې سفر کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، دا هم وویل چې دا حتمي نه ده چې د خبرو لپاره دوه لوري وي، کېدای شي مختلف سیاسي لوري په یوه ګردي میز کې سره راټول او خپل نظریات مطرح کړي. طالبان ویلي چې حکومت اوس هم ټول ګډونه دی، خو انتقاد کوونکي وایي چې ټول واک د دې ډلې د جګپوړو غړو په لاس کې دی. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا څېړو چې آیا طالبان به بالاخره د ټول ګډونو حکومت هغه ډول چې د یو شمېر افغان سیاسي ډلو او فعالانو او نړیوالو لپاره د منلو وي جوړولو ته غاړه کېږدي. په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان پخوانیو حکومتونو ته په پام چې موقتي، مصلحتي، ائتلافي او د ملي یووالي حکومتونه تجربه شوي، دغه ټول ګډونه حکومت به چې نړیوال پرې ډېر ټینګار کوي له هغو نورو سره توپیر ولري، او آیا په اوسنیو شرایطو کې جوړېدل ممکن دي؟ د باستمو د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د سیاسي او مذهبي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اول به سعیدی صاحب، تاسو در شو د ټول ګډونه یا ټول شموله حکومت د جوړولو خبره ډیره مطرح کیږي، کراته وایي چې ټول ګډونه یا ټول شموله حکومت په څه معنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو محترم ما او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په سیاسي لحاظ باندې د حکومتونو د ایجاد او د مشکل د حل لپاره نوي اختراعات ضرورت نشته. حکومت ټیم دی چې د معینې برنامې د عملي کولو لپاره سره هوټ کوي، مشروعیت ترلاسه کوي او د مشروعیت نه پرته بعد په کار باندې پیل کوي. د متخصص حکومت را وستل چې مشروعیت نه لري، تجدید شوی حکومتونه د ټولنې نه وتلي، د ټول شموله حکومت معنی مخشوشه ده، تر عملا بې معنا ده. تر څو چې مشروعیت مطرح نه وي، ټول شموله چې مختلف برنامه ولري او موږ تجربه کړی دي، دا بے معنا خبر ده. زما په پوهه باندې د افغانانو ترمنځ د تفاهم ضرورت شته ده. دا چې موږ په بشري ټولنو کې نوې اختراع وکړو، دا راته کوم نوې اختراع کاری، هغه حکومت چې د پردو په سفارش او د پردو د استخباراتي ادارو په سفارش او د بن غوندې د خارجان حکومت جوړ شي، هغه نه د منلو وړ ده. او دا چې پرونی چارواکي د استخباراتي مختلف استخباراتي غړي د ټول شموله حکومت په نامه باندې راشي، او هر څوک د یو مرجع چې ملت ته مشروعیتونه لري د هغه نمایندګي وکړي، دا دقیقا بېمانه او غولونکي خبر ده. په دې مورد کې د طالبانو ظاهري تاکید چې موږ پردي چې خپلو منځو کې سره په تفاهم ورسیږو، دا هم په دې دروغ دي چې طالبانو حاکمیت د ملت ارادې ته تمکین نه کوي، له سره نه مني. جناب خوستی دا مسله کاملا واضح کړه چې موږ انتخابات نه منو. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم عملی ناسته، عملی جوانب لټول، تفاهم کول ضرورت ده. اما دغه سپارښتنه چې دلته والته کیږي، دا هڅه غولونه ده او عملاً بې معنا خبره ده. شکر.
منصور صاحب، تاسو په کې څه وایي؟ ټول ګډونه یا ټول شموله حکومت چې نړیوال ډیر په ټینګار کوي، د افغانستان دغه اوسنۍ شرایط په پام چې طالبانو قدرت په لاس کې نیولی دی، کراته وایي چې اولې اوس دغه حکومت هغه ډول ټول ګډونه یا ټول شموله نه دی چې نړیوال پرې ټینګار کوي، یا د افغانانو د سیاسي یو شمېر سیاسي ډلو او د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ګرانو میلمنو او همکارانو ټولو معززونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ په دې فکر یو چې ملتونه او هیوادونه د هیڅ اخري میراث نه وي، او هر څه چې هلته ترسره کیږي که حکومت اډانه وي، که اقتصادي پرمختګونه وي، که اداري او بنسټونه رامنځته کیږي، هغه باید ټولنې او د ولسونو او د هیوادونو د ارزښتونو په اساس تنظیم، ترسیم او رهبری شي. له بده مرغه په افغانستان کې د تیرو پراخو ناورینونو او خونړیو انقلابونو، تپل شوو خونړیو انقلابونو له امله د افغانستان سیاسي اډانه او ارزښتونه له منځه تللي او له پراخو ستونزو سره مخ شوي. موږ فکر کوو چې اوسنی حکومت او سیستم چې رامنځته شوی، دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانی هم خپلې ستونزې لرلې. هر هغه څوک چې دلته د رهبری ادعا لري، که موږ د اسلامي شریعت له نظره وګورو، د اسلامي نظامونو خپل فلسفه، خپل کلنلار او خپل لارې چارې دي چې هغه په لوړو والي اخلاقیاتو ولاړې او د وګړو او ولسونو او د خدای د دین په خدمت کې وي. غربي نظامونه که د غرب د سیاسي فلسفې په اساس رامنځته کیږي، هغه هم خپل ارزښتونه لري او اساسي د خلکو د پاره مول او کارنده او رغنده خدمات وړاندې کول دي. او د کمونیزم د سیاسي فلسفې په اساس چې کوم نظامونه رامنځته شوي دي، یا او هغه اکثر د دیکتاتورۍ، د زور، د فشار او د ستم او د ظلم په اساس رامنځته کیده. موږ که د افغانستان د اوسني نظام په اړه خبره کوو، دا باید الهي احکامو په اساس، لکه څنګه چې لاجل خدای جل جلاله سنه فرمایي چې بے شک خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپارئ، له راس تر قاعده اهل ترینو او ژمنترینو خلکو ته د حکومت واګي او د افغانستان د خلکو د سرنوشت واګي ور وسپارل شي. هغه که هر څوک وي، باید د افغانستان رښتینی بچی وي، د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو تجمن وي، او د دې وطن د وګړو ګټو ته او ملي مصلحتونو او ګټو تجمن وي. موږ په دې فکر یو که چیرې غرب یا نړیواله ټولنه غواړي چې بیا همغه تاریخ تیر سولیدلي او ناکام اشخاص او افراد چې د تیرو څو څلوېښتو کالو یا نږدې نیمې پېړۍ په حکومتونو کې په مختلفو شکلونو د پردیو استخباراتو دخوا د افغانستان د ملت په اوږو او څټ سپرول کېږي او په دې ملت او په دې خاوره تحمیلېږي، د هغوی دپاره لابي کول وي او هغوی راوستل وي، دا د افغانستان د خلکو له ادرسه کاملا مردود ده. افغانان نور نه هغوی غواړي او نه هغوی ته په تمه دي، بلکې د افغانستان د خلکو متن ته باید مراجعه وکړي. د دې وطن با ایمانه، با شرفه، با عزته او ملي ګټو او د ولس ګټو ته ژمن خلک باید پرځان دوه مارل شي تر څو د دې وطن د پرمختګونو لارې پرانیږي.
مننه منصور صاحب. سعید صاحب، منصور صاحب مورته اشاره وکړه د توماس نیکلاسن مخله دی چې افغانستان ته لاړ شي، تقریبا یو ونه په افغانستان کې په کابل او په کندهار کې تیر کړل، د طالبانو د حکومت له جګپورو چارواکو سره یې وکتل، من جمله د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره چې په رسنیو کې وویل شو چې عبدالکبیر هم د هم ټول شموله حکومت د جوړېدو ژمنه کړې ده. کراشو د توماس نیکلاسن منډو ترلو ته له هیواد بهر هم د افغانستان له یو شمیر سیاسي کړیو سره، له پخوانیو د پخواني نظام له چارواکو سره، له افغان فعالانو سره لیدنه کتنې تر سره کړی، او دغه راز د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو د ځانګړو استادو سره هم د خپل خبرو کې بیا هغه موضوع را پورته کړی چې باید افغانان په خپل منځو کې مانالرون کې خبرې پیل کړي. دا هغه څه چې په تیر جمهوریت نظام کې په ورستیو کې البته مخکې سقوط نه هم ډیر مطرح کېده، کله چې له طالبانو سره د په دوحه کې د سولې خبرې پایل شوې. د دوحې د تړون یو شرط هم دا و چې د 2020 کال په د مارچ په 10مه باید د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې پایل شي، چې د دغو خپل منځي خبرو په نتیجه کې بیا یو عمومي اوربند او داسې یو سټرکچر رامنځته شي چې د افغانستان راتلونکي سیاسي وټاکي. د افغانانو ترمنځ خبرې مخکې ډېرې تر سره شوی دی د سیاسي اجماع په نوم باندې په مختلفو ډولونو باندې خو هیڅ نتیجه نه دا ورکړي، ولې نړیوال بیا ډیر پر تاکید کوي چې باید افغانان په خپل منځو کې سره کینی؟
خبره ډیر جوانب لري. د افغانانو ترمنځ ډیر ناستې او ولاړې نه دي شوي. منظور مو د هغه استخباراتي روابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته مجالس د افغانستان ترمنځ خبرې نشته. په افغانستان د افغانستان په مسأله باندې کوم نوي اختراعات کول نه دي پکار. دلته هماغه منګ غواړو چې جهان او نړۍ موږ ته زمينه سازي وکړي تر خپل هدف پورې، او موږ خپل زمينه سازي وکړو تر یو هدف پورې.
خو سید صاحب، پتیرو شلو کلونو کې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې فعال حضور درلود، پیسې وی پریمان راغلی افغانستان ته، د سیاسي خوځښتونو ملاتړ کېده، د مدني ټولنو، د بشري حقوقو، د ټولو، ولې دغه ونشو؟
یو پروژه دی، یو عملی کار دی. دا پروژه چې د قومونو شوراګان او د هغه پر بنیاد باندې افغانستان د پېستاد وګړي پر بنیاد باندې، نه د قوم پر بنیاد باندې، چې دا عملا انحراف ورکول دي. حزب او سازمانونه چې په افغانستان کې په فورمال شکل باندې جوړ شوي دي، د ټولنې نسخې په اصطلاح د حل لارې پنځه شپږ نه زیات نه دي. 150 160 حزب چې راځي شوي دي، معنی دا ده چې حکومتي چارواکو کار نه دی کړی، ښه قوانین نه دي نافذ شوي. نړیواله ټولنې چې هغه مرسته کړې دي، 80% یې بیرته خپله غلا کړی دي. دا اکثره پروژې د یو عملی کار په شبانه باندې نه ده شوې. دا تفصیل ډیر لرم، هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ. فورمال شی نه آمدی شوی دی چې د افغانستان ټولنې عمق ته توجه نه ده شوی. اخیره
سیدی صاحب، خبر دلته راځم چې دغه نړیوال چې اوس وقت د طالبانو لرسیدو سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت، د بشري حقوقو رعایت او ځینې نور مسایل مطرح کوي. په تیرو شلو کلونو کې که افغانانو دا فرصت درلوده، نړیوالو هم دا فرصت درلوده، ولی هغه مفاهیم یا ارزښتونه چې د نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم دي، هغه په افغانستان کې محکم نشول، استوار نشول؟
دا په دې محکم نشول، استوار نشول چې بهرنیانو هغه څوک چې پر امور مسلط وو د دیموکراسۍ په معنا باندې نه پیدل. څه معنا؟ که چېرته دیموکراسۍ د خلکو حاکمیت، د خلکو د ارزښونو پر بنیاد باندې حاکمیت، او د خلکو د ارزښونو د پاللو او روزلو لپاره حاکمیت وي، هغه ارزښت چې په امریکا کې جلی د جلی او الک د الک سره واده کولای شي، هغه په افغانستان کې ارزښت نه دی. هغه څوک چې پر امور باندې مسلط وو، د ښکاله څلوه ښکاله د استخباراتي لار نه په افغانستان کې پراشوت شو، هغه د افغانستان نبض په دې باندې سره ورسېدی چې هم ورسره صلاحیت وو، هم صلاحیت د سفارت سره وو. سفارت چې هغه معیارونه اته ارزښ ویلې، چې هغه ته د خپل پلار په ګیره باندې خندل، او د رادیو او د تلویزیون او د میډیا نه د څو لوچو فلمو باندې خلاصه کول، د اقتصادي بازار آزاد په داسې شرایطو کې عملي کول چې هغه ته توانایي د رقابت آزاد.
یعنی سید صاحب، هدف تاسو دا و چې د ټولنې سره اړخ نه لګاو، هغه څه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې عملا
په یقین
بله
مننه مننه سید صاحب، امکانات و چې هغه مخکې د دې نه چې د دې ملت په نفس پوه شي، د کوم استخباراتي ادارې غړی اوسي، دا اساس د خبرې.
مننه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
منصور صاحب مخکې متاثر اړیکه پرې شوله بیرته لږ اړیکه در سره ټینګه شوله. راځو بیا هم دا د توماس نیکلاسن دې خبرې ته چې د که څه هم ویلي دي چې باید د افغانانو ترمنځ د ده په خبره معنا لرونکي خبرې پیل شي، خو د یوې ستونزې یادونه هم کړې ده چې د میز یوې خواته واکمن چارواکي وي چې طبعا طالبان دي، دی وایي چې د میز بلې خواته دا چې د افغانانو استازیتوب به څوک کوي دا یوه ستونزمنه مسله ده. رښتیا هم له طالبانو سره به څوک کینی مثلا چې دغه با مفهومه خبرې سرته ورسوي؟
دا ډېره مهمه مسله ده او یوه ورکه ده، یوه تشه ده. له بده مرغه د افغانستان اوسني چارواکي هم په ډېرو مسایلو کې له ولس مرور او ولس له دوی مرور ښکاري. دغه جوړجاړی چارواکو او یا هم د هغو رسونو سره د افغانستان د ولس ادرسونه بلل کېدای شي د افغانستان د ټولنې متن دی. موږ فکر کوو چې د افغانستان د جغرافي او د ټولنې متن ته که مراجعه وشي، افغانستان ډېر ویاړلي شخصیتونه لري، هم په سیاسي ډګر کې، هم په علمي اقتصادي فرهنګي ډګر کې، هم په د ټکنالوژي او نورو برخو کې، هم په کور دننه ډېر بالقاره شخصیتونه لرو چې هغوی ډېر مثبت خدمات لري د افغانستان او د دې ولس د پرمختګونو ستر ارمانونه او ارادې لري. هم له هېواد بهر داسې شخصیتونه لرو چې هلته زحمات وباسي، هلته تکلیف وباسي او د خپل اولاد مړی نیموي او افغانستان ته رالیږي، د افغانستان د یوې برخې که هغه کوچنی وي که لویه وي، د هغې د ترقۍ او پرمختګ او یا د وګړو او خلکو د اقتصاد د پرمختګ یا د هغوی سره د مرستو په برخه کې لګوي. موږ فکر کوو چې دغسې شخصیتونه باید د پراخ ارزښت خاوند وګڼل شي او پر دوی پانګونه وشي.
خبره منصور صاحب، خبره دا ده چې په افغانستان کې موږ په تېرو شلو کلونو کې ولیدل چې په یو کس باندې هیڅوک جوړ نه راځي. نمونه نه غواړم واخلم، یوازې محدود کسان دي چې هغه د ټولو قومونو لپاره، ټولو سیاسي ډلو لپاره د منلو وړ شخصیتونه دي. د ګوتې په شمار څو تنه دي فقط په افغانستان کې. خو که راشو دغه خبرې تاسو کوئ چې افغانستان دغسې پانګ لري، معنوي پانګ، خو اختلافات پرې ډېر زیات دي. دا چې څوک کولی شي یا دا صلاحیت لري یا دغه وړتیاوې لري چې هغه که احیانا مثلا دغسې یو خبرې ترسره کیږي په دې کې راغونډیږي، بیا به هم لکه د تیر په څیر باندې د ونډو ویشل وي چې دغه قوم ته پکې ونډه نه ده ورکول شوې، دغه سیاسي ډلې ته پکې ونډه نه ده ورکول شوې، یا د دغه ونډه کمه ده. آیا فکر نه کوئ چې بیا به هم دغه ستونزې بیا تکرار شي؟
ضرور که چیرې د هغو سیاسي ټیکدارانو په سر خبره کیږي، بیا به هم هماغه ستونزې تکرارېږي چې په دې تېره نیمه پېړۍ کې تکرار شوي. له بده مرغه او لکه څنګه چې ما وویلې که د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړل شي، په دې متن کې د خاورو، ایرو او د غرونو منځ کې چې کوم لال او جواهر دي هغه راوستل شي، پالش شي، پاک شي او د ټولنې اعتماد پرې ترلاسه شي چې کاملا اعتماد لري، زه فکر کوم چې ستونزې حلېدای شي. موږ او تاسو ولیدل هغه خلک چې تاسو ورته اشاره وکړه او دنیا هم دا وایي چې په دوی خلک راټولېده یا راټولېږي او یا دوی د قومونو او ولسونو استازیتوب او نمایندګي کوي. یو وار نه، بار بار دوی ولیدل شو چې کله د مزو چرتو وخت وي، کله د میلو وخت وي، کله د چور چپاول وخت وي، دوی حاضر وي. مګر کله چې زور راشي، په ملت ستونزې راشي، دوی بیا د فرار لارې خپلې کړي. د هیواد میلیونونه او میلیاردونه ډالر پانګې متختوي، د هیواد سرمایه متختوي، د هیواد په سرنوشت په کورنۍ او نړیوالو سټیجونو لوبې کوي او خپل ولسونه او خپل اقوام خرڅوي. موږ وایو چې هیڅ پښتون د ازبک او د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کولای، بلکې خپل پښتانه خرڅوي. هیڅ ازبک د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کوي او هیڅ هزاره هم د نورو قومونو، بلکې خپل قومونه خرڅوي، د خپل قومونو مړې خوري او خپل قومونه په فقر کې ساتلي دي. موږ وینو چې دا اوس قومونه شته، ملت شته، ولسونه شته، په تکلیف
په ستونزو کې دي، مګر هغه خلک چې ځانونه د قومونو مشران ګڼل، ټیکهداران یې ګڼل، هغه د ملت په سرنوشت حاکم و، هغوی ټولو فرار کړی دی. د دې ملت په هیڅ درد کې دوی شریک نه دي، نو ځکه باید په دوی باندې بیا باور ونه شي.
بله بله بله، ټولنیزو رسنیو کې اوس ډېرې ویډیوګانې هغه خپرېږي چې په مختلفو ځایونو کې قصرونه، بلډینګونه جوړ شوي دي. یو عادي مامور، یو قومندان د امنیت، یو بل که په هغه ماش باندې خو زه فکر نه کوم چې خپل کور وچلولی شي، دته چې دومره بلډینګونه جوړ کړي، نو حتما دغه پیسې ټول خوردبور شوي دي. فساد په تېر جمهوري نظام کې هم اوج ته رسېدلی. سعید صاحب، راځو دې خبرې ته چې طالبان باید ولې ټولګډونه حکومت ته غاړه کېږدي. فکر کوي چې که چیرې دوی دا کار وکړي، نړیوال به پرسمه ته پیژني؟
بخنه غواړم اجازه راکړي لږ ذره په تیرو باندې مکس وکړم. د دې خبرې د حل لپاره 15 دقیقې برنامه نه درې ساعته برنامه
پکار ده.
تلګرافي غږیږم، بعضې به وایي چې دا څه ویل سره
خو کلان سید صاحب. بله،
د افغانستان مسله د حل لار لري، د افغانستان مسله قومي حل نه لري. مدافعان منافع ملي او یو سلسله نور سترو ملي حرکتونو چې نن سبا به موجودیت اعلان شي، په دې باندې توافق کړی دی چې دلته باید تمام ځواکونه په دې باندې، نه چې موږ د ملت استازي و راځي موږ ته قدرت راکړي، بلې په میکانیزم باندې توافق وشي. نړیواله ټولنه او نیکولاس ویلسن او نور ته موږ د حل لارې.
شهید صاحب، زما هدف دا ده، بخنه غواړم، طالبان چې اوس قدرت په لاس کې لري، ټول جغرافیه تر کنټرول لاندې ده، ولې باید حاضر شي دې ته چې یو څو سیاسي څیرو سره چې له وطنه تښتېدلي دي، مخکې تجربه ورکړي یا نور سره کېني دي، او میستر شاه خبرو ته او پراتونکو د افغانستان باندې خبرې وکړي؟
دقیق، چا چې په دې وطن کې تجربه کړې ده، خیانت یې کړی، ناتواني کړی، بیا د افغانستان په خلکو باندې چې نیکولاس ویلسن په هغه باندې تاکید کوي، د حل لار نه ده، د میکانیزم جوړولو د حل لار ده، چې د هغه په نتیجه کې داسې میکانیزم ایجاد شي چې احمد محمود نه، ډاکټر سیدی او جناب احمد نه، بلکې سیستم فعال شي.
متاسفانه
د قومونو حل د حل لار نه ده.
منصور، تاسو دغه اوسنی وضعیت په پام سره فکر کوئ چې طالبان باندې کافی فشار د نړیوال ټولنې لخوا نه راوستل شوی، او که طالبان هم له نړیوالو سره یو ډول لوبه مخته وړي؟
موږ فکر کوو چې هر فشار وي، هغه باید د افغانستان د خلکو د عقاید او ارمانونو او د افغانستان د ملي ارزښتونو په اساس تنظیم شي. که هغه نړیوال فشار وي، هم باید دغه ارزښتونه پکې په نظر کې ونیول شي، او پرته له دې دا فشارونه چې د افغانستان په ملت خپلې ناروا غوښتنې او کړنې بیا تحمیل کړي، لکه په تیرو لسیزو کې، یا هغه ناروا وطن پلوري جاسوسان نور باندې تحمیل کړي، موږ فکر کوو دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅکله نه نور د منلو وړ دی او نه د زغملو، او دا به د نړیوالې ټولنې یوه ستره جفاوي چې د افغانستان د ملت سره کوي. طالبانو او ست چارواکو ته هم پکار دي چې د افغانستان د خلکو د عقایدو، ارمانونو او ملي ګټو او د دې وطن فقر او تباهیو او بربادیو ته په کتو په دې ملت زړه وسېږي، او کار هغه چاته وسپاري چې هغه دا درون پیټه او بار پورته کولی شي، او د دې ملت د پرمختګونو لارې پرانیستلی شي، تر څو دا ملت هم د نړۍ د نورو ملتونو په څیر سر پورته کړي، د سولې، پایدار امن او ترقۍ خوند واخلي، د خونړیو او تباهکارو انقلابونو په ځای د ترقۍ انقلابونو له مزایاو برخوردار شي.
مننه منصور صاحب. سعیدی صاحب، لن کرتو ډیر وخت نه لرو، منصور صاحب په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې د نړیوالو فشارونه باید د افغانستان د خلکو د هغو ګټو سره اړخ ولګوي، کنه فشارونه بی نتیجې دي. خو کرا شو دا اوس نن چې موږ تاسو خبرې کوو، هم دا اوس د ولس هغې غوښتنه ته چې باید طالبانو غاړه ایښوی نه دی ښې. نن ټول پوهنتونونه په سړو سیمو کې پرانیستل شول، خو نجونو ته اجازه ورنکړل شوه. آیا دا د افغانستان د ولس غوښتنه نه ده؟
مطمئنم د افغانستان د ولس غوښتنه ده. طالبانو ته پیغام لرم چې د مذاکرې باب خلاصول، ملت ته مراجعه کول، په خپلو اعتقاداتو باندې بې باره کېدل نه دي، اما د خپلو اعتقاداتو او نسخو مشروعیت اخیستل دي. طالبان تمامت خادي، طالبان د ټوپک په زور عمل کوي، طالبان د ملت او د اسلام ارادې ته توجه نه کوي، او د هغه په نتیجه کې ځان خو به تباه کړي چې د دې اختیار دی، ملت به تباه کړي او د تراژیدي به د سیمې د مشکلاتو سبب هم شي. متاسفانه
ډیر مننه کور ودان د سیاسي او مذهبي چارو کارپو صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس یا بنسټګر صدیق منصور چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. بحث مو نن د ټولګډونو حکومت پر موضوع څرخېده، هغه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس نړیوال پرې ډیر ټینګار کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازیتو ماس نیکلاسن پرون یکشنبه په کابل کې یو ځل بیا پر همدې موضوع ټینګار وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او د هدف ته د رسېدو لپاره د ده په وینا د افغانانو په منځ کې معنا لرونکې خبرې پیل کړي. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم او له خپل تخنیکي همکار طاهر روشان هم مننه چې